افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایي ځواک ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. پوره خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څیړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمېر له څلور دیرشو زرو کسانو اوښتی دی. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې څوارلس کسان په تیر یوه شپه ورځ کې مړه شوي، چې ورسره د مړو شمېر 911 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمېر چې ښه شوي دي او درملنه یې شوې نږدې 120 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او ونور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي، چې په پایله کې نه تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي، چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. طالبانو تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکاڼو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی، چې پکې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتر اګنیس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشتو شعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې تر سره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. په بخښنې ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل، چې له عملی شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیس ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي ټلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی و چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینا هر روغتون کې چاودنې شاوخوا شل تنه ووژل. ورپسې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دی چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوې. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانستل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کورونا وایرس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز وطن جدي ټینګار دی. خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومی چې د فلم نندارې ته ورغلې په دې اړه وویل
Sicuramente questa è un'esperienza nuova, almeno per noi giovani, perché
da waken yow nawi tajruba da mung zwan khalko kala ham das p motor ke nast blue screen film no katale zadi cinema sakht chawqi wa ma har awraz aw unay wartlam rum ta nigdi pa ostia kharguti ke da sarluti cinema malik josep chatluri wai da dui sarkhlasi cinema p tol europa ke sarai na lari italia aw hispania ke da urustay somi ashti da coronavirus pa khatar pa corona ke saru khalko yow nim waqt lakadkay aw barando sazuna gawli aw gadawi kadi so khabgan ورونه لویګي. په ایتالیا کې څه باندې 2,240,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړ شوي.
تاسو زادي رادیو ته ورجاست. ایا روسیې رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلې وو؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. ځکه چې ویڅ په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته واستول شي. دا د اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخت سیوی
چې د چین راسي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې نه امنیت زیاته سوی
عام ولس غاک هر طرف ته دغه هيله امید دغه د جنگ بس کی. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بی تعلیمی له حد زیاته ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پروند کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونه حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استیمایا غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو، خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي، ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی، او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي، دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په داسل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایه اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شپې شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجی صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړي ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغیز کړی. د دغه جرګې غړي نیلوفر جلالی کوفی د جمعې په ورځ ازاد رادیو ته وویل د تیرو اتلس ورځو راهیسې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښانې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغیز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی صحتیاب دي او مطمئنان دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي، اما په مجموع کې چې دا چینه راځي هغه اصلا صحتمنده کسان دي چې د دې ویر نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
د ولسی جرګې د درلنشا مشر قادر زاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې سل کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو، خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هر کس سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوی دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا ویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او آتا عمومي تالار هم لا د نصاب لا نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 206 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 اوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مرشوی او نگدې یو وشتره ترې روخ شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په میدان وردګ کې د نا امنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندیښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستي سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنور ته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتنګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېون.
هم ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کوي، هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه له دې جنگ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوی، ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازې ښي او د چا جنازې را روانی دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنگ کیږي، نور له تعلیم فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې همدغه سي ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنی ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
د نا امنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول سوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دی ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وای
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوا مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژې هم چې تر سره شوی دي نیمګړتیا ولري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د ریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنوي له عمله ونتوانېدل چې د مرکز او یشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلې کړي.
په ځینې ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یشمر نور ولسوالۍ ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلې کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرتل محاکمه وجنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټری اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حمله په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه سوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو ورچاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلون راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤل وو، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وجل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدی چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلې دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو ودرېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس
له
دې مندر سره ځین اسلامي عالمانو مخالفت شوډلې دي. دوی وايي حکومت باید د غیر مسلمانو په نو عبادت خانو د ټیکس ورکونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښته ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکس ورکو، خو کدوې دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولای، موږ حاضر یو چې په خپل چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت درینیم کناله زمکه ورکړه. لال چند او زینو نور مشرانو د جون په 14مه د دې مندر د جوړولو د بنیاد ټیکا کې خدا. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې زینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو په اعتراض وکړ او زینو کسانو د مندر د دیوال خختی وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودری پرویز الهی د جولای په 2مه په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړنه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه غورس په یو فتوا او بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8مه په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجاگر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلي مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړولو شی او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملکی 122 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانی موجود دي چې په وینای د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافی نه دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو 50 کاله په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان دا اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شوده. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څاروان او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار را څرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی، رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبلی خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبور نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي، په آسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وای چې زهره پخپله د لازیاتې سیړنې لپاره په زړه پوری سیاره ده او فزانه وردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څیړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده، خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
خبرونو لنډیز، د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 3,00 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوځ وایي د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 یې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي تیر ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3 د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیستنن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمیز کلیپ په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت روسه پر ماشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندالی کلی کې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي، نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي. دغه مرض په ټوله نړۍ کې خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدلې څخه ترغه مخکې یو راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاګه پر 3.5 جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3.5 تجربه ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په 3 پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلات مابول اسمش د ټولو ژمنو تعقیب وکاو، او کچيري یو ژمنه نه تر سره کیږي دا دلایل به په شفافه توګه تاسو وړاندې.
دا په داسې حال کې د چیلو کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزی حکومت د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله. خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوي نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تي ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کوناړ پسین بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله م کوي، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې م منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زر شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویلم او هرکلی کوم. خوشاله يم چې زفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونز باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورور، د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه هم د خدمت پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپته دکانونه د ګریشت د صدقه د افغانستان بچان نہیں، مرد مسلمان او دا چې زموږ څو لوډر ته ولاړ دي، شپته دکان یې را خراب کړ، اته کلینیک یې را خراب کړ. کوم دی یو کورونا بلا اساس مو سره هیڅ کوم کوم نه کړی. ورور جان دا غږ مو زړه د لوړ چارواکو پورې ورسېږي. موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي. کوم کورونا ده د دې خو
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو د دې اوریدونکي پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله به سو.
مشکلات
هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لار به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. له بلان نه موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه حاجي بازار کې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه درې نه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم د کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا دوی نه جوړ شوي وي، خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم با بازار د پلان نه وتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بینان په درېشت ولسوالۍ کې هلته اوسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولایتي ادارې بیا سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو، د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د کارونو مطابق او د واقعیت سره هم د ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دې قانون او یا څه چا وکړي.
بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم دی مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ سنراغه خبره کوم. د دهلمن ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن خلای شي د خلک په چورو کې هیڅوکه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره دلته چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان نه بل پر چاران د وردا غواره چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بله ځوک صاحب، اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
افریتی مسئولینو که مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړونده ساحو کې د خلکو د لس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډیو کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته ایجادوي، نو بیان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندلي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړونده مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي، تر بیره دې د پورې غلاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني پیسو باندې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تروالي ته پورې ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله پای ټکی ښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځواک صاحب، دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري، د دې پیغام به هم ورو.
زه د هلمند ولایت د ناویر ولسوالۍ څخه محمد هاشم خپلواک د ازادي راډیو ته دا پیغام پیښدم چې د هلمند ولایت د ناویر ولسوالۍ کې د خامشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالیو لارې دي 25 کیلومتر سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو، خو ادمې نه قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول، بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه ده بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو څنګه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي، د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نالیه ته ولسوالۍ مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار پر دې خبره کار مې ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورته ځواب. بله ځواک
صاحب، یا څه یوازې نه وایم،
یا موږ د حق ولسوالۍ چې واقعا هم په تشکیل کې پرې شو ولسوالۍ خانشین ولسوالۍ ګرمسیر ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې تللې دي، لارې کې مشکلات شته دي، لارې خراب دي. د ایران ناوې نه تر ګرفتین ولسوالۍ پورې دا لاره د دې سړک جوړېدل مخکې په پلان کې ورکول شوي وو چې هغه په یو موږ وسپانېدل د ناوې نه تر ګرفتین ولسوالۍ پورې دغه لاره د فایدامې د ځینې بودیجې په اساس پاتې دي چې هغوی خپل پلان کې ورکړی وه تر هغه ځای یې تر هغه ولسوالۍ ته د ریګ اندازې کې. خو د دې لپاره چې نه باید پخه او اساسي ډول باندې جوړ شي دا هم د مرکزي مسؤلینو سره شریکه شوې ده او دارون د وزارتونو سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو چې ولس ستونزې په سیمه کې د هغه عمل سیاسي پروژې چې هغه واخر هم وروستو ته اړتیا لري هغه پلی شي. نو بلان دا عمومي لاره کومه لاره چې د ناوې نه د ګرمتیر مسلوي او وروسته د ګرمتیر نه خامشي او د شو مسلوي دا به انشاءالله په راتلونکو پلانونو کې هم په دې باندې کار کېږي. خو په دې باندې اوس هم په تېرو سلو هم والي ته چې څو ځلې سفرونه کړي دي دا موضوع چې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي اړوند وزارتونو سره ستونزه شریکه شوې ده تر څو چې هغه لارې چې هغه ستونزې چې پیدا کېږي لکه هغه اړتیا ورته لیدل کېږي خلک یې غوښتنه کوي نو بیا د دې غوښتنې مرکزي دولت سره شریکه شوې دي او د اړوند پروژو یا د هغه بودیجې په اساس باندې چې مرکز سره ورته وکړي انشاءالله په دې به کار کېږي.
بله کور ودان او اورستی موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو ځکه د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي. نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینې مشکلات رامنځته شوی دي، به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومکونه ورته نرسیږي مختلف دي. اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوی دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډیر زیاته لوړ سي. نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول تاسو.
السلام علیکم زه دلمن ولایت نه خبر کوم. ما پیغام دغه دی چې دا دلمن په ولایت کې غنم ډیر ګران دی، موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالداري دی پاکستانی کالداري دا دلمن والی چې دی ټول قرارداد کړو دلمن ټول غنم رانیول بیا په مشورو باندې مجلس دولل چې نورو دولت و تاسو کېدل بلکه من مستپدری اسو کالدار دی باید د مرد علمن غنم دا حکومت را وګرځي به خواته نه پیږی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د علمن ولایت تلسکرګه د سار څخه د پیغام رسیدم. پیغام دا دی ورور دا د علمن ولایت دا چې غنم دی دا ټول کچا کې زموږ ته معلومات کې زموږ د لوی تلویزیونو دا ټول کچا کې د پند المند څخه وکنداته کندار ته بیا ځکا چې پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورته ما د لوړ چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا د دې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په اند په اخر ورځ بیا ورته دا هیڅ ګټه نه کوي چې دا نه غنم یې شي نه دا موږ وړ په ګران باندې راځي څو هغه مې ټول دا دې چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مونږه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زلا علیکم سور د ناوی د ولسوالی ته خبره کوم. ما دا پیغام دی دا د ناوی د ولسوالی په لار باندې دا شنه ساتای دی راځي دا غنم دی باری او یا ته ساتای دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غټ چارواکو ما دا ایله چې دا غبن کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم ګرځ دی ګر کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله تو اکسپ
دې پخې د څنګهري په دغه ورته کلسول چې هغه څنګه باید د باندې کار وکړي چې څو چې زموږ څخه مخکې د باندې کار وکړي چې باید نور څه وایي چې باید چې دا نام پیل خو د لسی او نور ولایت ته هم باید په تاسو کې څه چې د حالات د کرنټین مو به په لاره څخه د باندې کار وکړي چې وکړي او ته جوړ شو چې باید دولت دا غنم ټول ځان کې او ځکه چې موږ هم ستوري لرلو د بازار هم مشکلات لرلو د
ایا زوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی دا دغه راپورونه دقیق دي
او مسلې چې دغه موبایل وړ کړی دا په دې په شته لري دا نه کوم چې موږ چې جام پیغام یا هغه کتاب چې هغه څنګه وایي چې دا حکې یو څه هم موږ دغه وختره او چې دا د تشریع د نمبر نه کی نو ولایت د انتقال کی او بهر کې د انتقال دي لګینان تاسو معلومه دي کوم غنم چې دلته راوړل کیږي د 10 ګرام څخه کوم بیا باندې یو منډي کې تقریبا د 200 متره په لور سوي یا 200 شپلو کاندار ومن خو بیا هم دلته د خانه یو حساب باندې چې شي د خانه حساب په نو نیم چانت کوي نو هغه دې کوم غنم چې راوړل کیږي او سلامت ښه دي نه مې د ښاړي چې موږ یې کاندار ته وړي او یې ولایت ته وړي لوګو پرتاس باندې دې چې یا د دې ته انتقالي دا معلومات تر څو کنه کېږي نو هغه ولایتونه هم کندهار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې د نن انتقالي باید خپل خو دي چې په هغې انتقال کې نو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته راځي چې هغه سایبان چې داخلي پولیس کې ورول څه مغوښتنه ده څو ځین په دې باندې تاسو سره کړی چې تاسو
بله ډېره زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر زو اکسب کوم ودان چې د هلمند اوسیدونکو پوښتنه مو جواب کړه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس په ګډه سره وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد الله کلر څخه د اراضي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې لخه خبرونه خاور ځکه ولغی او ورور نیزنو غوښتنه د حکومت څخه دغه واکې د الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی زکه چې مکتا ا روان انتخابات هم روان دي مشکلات د نور هم شته لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشنه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یواله کوي نو موږ غوښتنه درغره چې د الکترونیکی تذکری توزیع صحاله ورفاله د مغزیږي او ټول ورفاله تر د تذکره صحابه پراخه شي دا لري ډو کارکونکو تر بیا هم غوښتنه لرم چې د په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کی او موږ سره شریک کی
دا زابې درادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زاب عبد الله د لغمان ولایت د خانې کلی د خپتی رنگ عرض کوم مونږ ابل وځه پر رکشا کې کېناستو روپۍ او دوګونی پیسې سکې ورکولې رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغسې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو دغه ته چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کې چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کړي ترڅو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې چې وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امین دا کابل ولایت دا شاشن پال ولسوالی دا بوری دا باندې مکتب کې دې کنه لرو حکومت سوالی و چارواکو څخه دا غوښتنه ده مختدا مکتب کې دې جوړ کړي. موږ دا شاول کوټو دا شاشن پال ما باندې صداتن کې پراته یو دې راتکل دی اسلام یې سرنوشت پاته دي خدمه دلانی چې موږ شاسته پاتو وایو چې موږ شاته کوو دا لري سره خراب دي. د لوی چارواکو څنګه دا وختونه د شته یو چې د کوم کتاب داسې چې فکر رات کړی چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دا دي.
السلام علیکم. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې یو. موږ د کان دغه باغوت تر کړی دی په دې ټکانو او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د په خدمت کې څوک حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې یو سارو ته په خپل سروش غلې یا په څو ته غلې د خوراک کار یې ګن سره نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي چې موږ ځي وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل پوسټ ته وړي. زموږ د حکومت مشرانو کې دا غوښتنې دي چې دا زموږ دا غوښتنې هم نه لري. وسلام.
نن یې اسد الله دې د ورځګانې تګي ځل سره څنګه څنګه وړي دي له کوم چې مکتبونه شروع کړي چې موږ غوښتنې له معرض څخه ده. موږ مثلا د کورو کې ناست چې وخت هغه څومره تیریږي نه نت تر څه دقیقې کې نه نت لا درس وایي نه نور څه څه دقیقې کې چې درس وایي نو موږ دې غوښتنې ځدې نو غوښتنې حل کړي. خو سلام
دا زړه راډو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو ته خیله کیږي چې د لوګر ولایت یادره ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خپره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغلل نو هغه به پوره هر کلي ته رسېدګي نه شوی کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوسو کسولیس برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ادرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوڼي چارواکي د ادرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادې رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د ازادې رادیو موږ تعقیب کړی دا او د خوارو د غریبو د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې وستای علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرمه چې زما غږ دوی خور کې چې دغه شفاخانې د لوګر دی که د کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي. نور موږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې ازادۍ راډیو د موږ هیله ده چې د موږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اړیدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم د دې درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته دروړو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله يم او تر دوه خدای پامانې د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسته امرسته او همکاری کوي کورې ودان. او تر بلې خبرونې تاسې هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2211415.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چمودم
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.